द वॉशिंग्टन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका जीव रेडियो दे
پاکستان وزیر اعظم یا شہباز شریف د ڈی ای خان د سفر په وخت اوویل دي چې په هیواد کې د طرح کرے د مخ په زیاتیدونکو پیښو او د طرح کرے د مخنیوي لپاره به د قومي سلامتیا د شورا غونډه زر تر زره راپلی او دا چې د سیمې د ترقی او خوشحالۍ لپاره هم ګامونه پورته کوي. د پاکستان او افغانستان ترمنځ د بلوچستان د بادینی پوله هم د اوږدې مودې د بند وروسته د خلکو د تګ راتګ لپاره خلاصه کړل شوې ده. او د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکی ریچارډ بینټ ویلی دی چې د جرمونو له نړیوالې محکمې یې غوښتي چې له ښځو سره د جنسیت له مخې د طالبانو د چلند او زورونې په اړه غور وکړي. بلخوا په افغانستان کې د ملګرو ملتونو چارواکي د طالبانو د مشرانو سره د لیدنې په مهال د طالبانو غوښتي د ښځو په اړه وروستۍ پریکړه دې واپس واخلي. او وړاندې کوو د خبرونو تفصیل. د پاکستان وزیر اعظم شہباز شریف تیر ورځ په ڈی ای خان کې یوې غونډې ته ویلي دي چې په روستو کې د هیواد دننه د ترهګرې پیښې سیوا شوې دي، ځکه دوی په هیواد کې د ترهګرې د پیښو د مخنیوي او د ترهګرې خلاف د کوټلې تګلارې خپلولو لپاره ډیر زر د قومي سلامتیا د شورا غونډه کوي. وزیر اعظم په سیمه کې د ترقیاتي کارونو جاج هم اخستل دي او ویلي دي چې د سی پیک د مغربي لارې د پراختیا په ګډون د سیمې د ترقۍ لپاره به یو شمېر منصوبې شروع کوي. دوی په تیرو سیلابونو کې د اغیزمن شو خلکو د بیا بحالۍ د ګامونو په اړه د خیبر پختونخوا په حکومت نیوکې وکړې او زیاته کړه چې د دوی حکومت په دغو اغیزمنو خلکو سره د بحالۍ ګامونه ګړندي کوي. وړاندې د خیبر پختونخوا چارواکو ویلي دي چې مرکزي حکومت صوبې ته خپلې پیسې نه ورکوي. وزیر اعظم شہباز شریف چې په کوم وخت د سیمې سفر کولو هم په دغه وخت د شمالي وزیرستان خلکو احتجاج کوو او دوی د ترهګرۍ خلاف په تیرو عملیاتو کې د خپلو ړنګ شوو کورونو د تاوان غوښتنې کولې. د دوی دغه احتجاج د تیرو څو ورځو راهیسې دوام لري او وایي که غوښتنې یې ونه منل شوې نو اسلام آباد او پینډې ته به احتجاج ویوسي. حکومت وایي د دغه سیمو ځپل شوو ځینو خلکو ته تاوان ورکړل شوی او نورو ته به هم ډېر زر معاوضه ورکړل شي. د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکی ریچارډ بینټ وایي د جرمونو له نړیوالې محکمې یې غوښتي چې له ښځو سره د جنسیت له مخې د طالبانو د چلند او زورونې په اړه غور وکړي. د طالبانو د اقتصاد وزارت د شنبې په ورځ د یو مکتوب له لارې ښځې په داخلي او بهرني غیر دولتي موسسو کې له کار کولو منع کړي. د دې څو ورځې وړاندې د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت د افغانستان ټولو دولتي او خصوصي پوهنتونونو ته امر کړی وو چې د نجونو زده کړې وځنډوي. ښاغلی بینټ وایي پر ښځو او نجونو باندې د طالبانو بندیزونه د بشري حقونو څخه سرغړونه ده او خبرداری یې وکړو چې دغه موضوع په جدي ډول تعقیبوي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د امداد دفتر یوناما نگران مشر د دوشنبه په ورځ په طالبانو غږ کړی چې په غیر دولتي ادارو یعنی این جی اوز کې د زنانه کارکوونکو په کار باندې لګول شوی بندیز بیرته لري کړي. یونما په یو بیان کې ویلي چې اوس مهال د میلیونونو په شمیر کې افغانان بشري مرستو ته ضرورت لري او د لارې کې د خنډونو لري کول ضروری دي. یونما په خبرپاڼه کې ویلي دي چې د دې دفتر نگران رمیز الکباروف د ګل یا دوشنبه په ورځ د طالبانو د اقتصاد وزیر محمد حنیف سره په کابل کې لیدلی چې طالبان د خزینه کارکوونکو په اړه د خپلې تګلارې بدلولو ته وهڅوي. پس د هغه چې طالبانو په افغانستان کې په غیر دولتي موسسو کې د ښځو په کار بندیز ولګولو، تر اوسه دې ته په غبرګون کې لږ تر لږه څلورو خارجي موسسو خپل کارونه بند کړي. طالبان داوه کوي چې ګنې په بارنو امدادي ادارو کې کارکوونکو افغان ښځو د اسلامي حجاب خیال نه ساتلو. د روسیې دولتي خبری ادارې تاس سره خبرو کې د روس مرستیال وزیر اعظم الکساندر نواک ویلي روس کولی شي چې د منځنی آسیا د بنیادي اډانه کارولو د لارې او یا د ایران له خورې سره افغانستان او پاکستان ته د قدرتي ګیس صادرات وکړي. د دسمبر په 15 نیټه د پاکستان د پټرولیم مرستیال وزیر مصدق ملک ویلي وو چې د قدرتي مایا ګیس د وارداتو لپاره د روس له خصوصي شرکتونو سره خبرې روانې دي. هغه زیاته کړې وه چې اسلام آباد ایل این جی د روس دولتي قدرتي مایا ګیس تولیدونکو سره همکار کوي. مصدق ملک ویلی وو چې له ماسکو سره د پایپ لاین د پروژې په خبرو کې د پام وړ پرمختګ شوی دی. سیډونکو وای پاکستان دا وخت ارزان انرژي ته سخته اړتیا لري، ولې چې د هیواد د قدرتي ګیس زیرمې په تیزی سره په کمیدو دي. د سیډونکو وینا ده چې د روس نه د ټاپي، ترکمنستان، افغانستان، پاکستان او هند ګیس پایپ لاین نه که ورته ارزان ګیس ترلاسه شي نو دا به ټوله سیمه کې خوشحالي راولي، خو د دې عملي کولو کې غټې ستونزې دي چې پکې د افغانستان حالات د ټولو غټه ستونزه ده. د وایس آف امریکا ډیوه سره خبرو کې خبریال او سیډونکي مهتاب حیدر وایي د ایران د لارې خدا ممکن نه ده، ولې چې په ایران بندیزونه دي او د ترکمنستان نه پایپ لاین به د افغانستان نه تیریږي. نوموړي وویل پاکستان غواړي چې ارزان ګیس ترلاسه کړي، خو دې کې عملي مسلې دي او دا به کتل وي چې دواړه هیوادونه یې څنګه کابو مومي. د امریکا، روس، سعودي عربستان او استرالیا هم په پاکستان کې خپل وګړو ته د ویښ بیدار اوسېدو غږ کړی. په پاکستان کې مخ په زیاتېدونکي د ترهګرۍ په پیښو کې یو شمېر کسان وژلې یا ژوبل شوي دي. څو ورځې وړاندې په اسلام آباد کې د پولیسو د خوا د یو مشکوک ګاډي په ودرولو سره په ګاډي کې څور تن ځان په چاودېدونکو موادو سره الوزولی وو. د نایجیریا په شمال ختیځ کې دفاعي چارواکي وایي د بوکو حرام ترهګرۍ ډلې اورپکو په یوې نښته کې اتلس شپانه وژلي او د هغوی څاروي یې له ځان سره وړي دي. د ځاني دفاع د ملیشو مشر بابا کوراکالو وویل چې شپانو په لومړي سر کې مقاومت وکړه، خو برید کوونکي ډېر او په ښه وسلو سنبال وو.
د وایس آف امریکا ډیوه ریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس آف امریکا ډیوه اورئ. دا خبرونه د مخکنه ریکارډ شوې. دا تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس آف امریکا ډیوا فیسبوک، ټویټر، انسټاګرام او د ډیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف په هیواد کې د ترهګرۍ د پیښو په سیوا کېدلو تشویش څرګند کړی او ویلي دي چې په دې اړه به ډېر زر د قومي سلامتیا د شورا غونډه رابلي. بلې خوا په شمالي وزیرستان کې د تاوان دپاره د خلکو احتجاج دوام لري. په دې اړه د سیمینا د ډیوه خبریال عدنان بیټنی وروستۍ تفصیل د ډیوه همکار اشفاق مومن سره شریک کړی وو. اوریدو ته ستاسو پام راګرځو.
سفر پر مهال دی په دې صبح خصوصا په خیبر پختونخوا او بلوچستان کې پر روان ناکلارۍ تشویش څرګندونه وکړه او وی ویل چې په راتلونکو څو ورځو کې د قومي سلامتیا غونډه راغواړي او په هغه کې به دغه خبره تکرارېږي او په هغه کې به فیصلې کولی شي چې دغه هیواد کې چې کومه ترهګري خطره ده دا په مکمل طور باندې ختم کړل شي. هغه دا خبره په داسې حال وکړه چې د روانه اونۍ په بنو لکی مروت، جنوبی او شمالی وزیرستان ترڅنګ بلوچستان صوبه کې هم په امنیتي عسکرو وسلوال بدنه شوې دي او په دې کې د پوځي افسرانو په ګډون ګڼ شمېر امنیتي عسکرو ته مرګ ژوبلې اړولې دي. همدې سره د پاکستان وزیر اعظم اسمر خان سیمه کې یو شمېر ترقیاتي پروژې هم اعلان کړې چې په هغه کې د سیپیک مغربي روډ چې کوم ته ویلې کېږي په هغه کې 50 کیلومتره پراختیا ویلې دي. دغه سي په اسمر خان کې سړکونه، کالجونه او ورسره چې کوم هوایي ډګر دی دغه جوړولو ژمنه هم کړې دي او دوی ویلي دي چې تر څو حکومت چې وو هغه معیشت ته زیات نقصان ورسولای او د اوسنۍ حکومت کوشش کوي چې هغه دغه معیشت ته هغه بحال کړي. دغه سي په ملک په ګرانۍ باندې هم خبرې کړې دي او ویلي دي چې په یوکرين کې جګړې له امله دلته چې کوم د شهیدو بې دي هغه هم یا په نړیواله کې کوم شهیدو بې دي هغه هم څه کې شوې دي او دین علاوه دغه هم ویلي چې سلابونه د امیر نارضي دیس ارب ډالر نقصان اوښته دي او دغه نقصان پوره کول د پاره د تر اوسه پورې نوي ارب روپۍ چې دي هغه مصرف کړي دي.
صحیح. دا ادن برټین په وزیرستان کې هم خلکو احتجاج کړی دی او تور بیرغونه ورسره د لیکيږي ک په دې اړه باندې د ډیو کتون کې اوریدون کې خبر کې چې د خلکو احتجاج ولې کړو غوښتنې شوی
دا هغه کډوال دی کم چې د ضرب اعظم امنیت الله امین به کورشي وو او د تاراو چې د شمالي وزیرستان مرکز میرانشاه ظفرټاون علاقې سره دی کم میرانشاه پرېس کلب مخه هغه مخه تناستي په دې کې د هر عمر کسان شامل دي او په لاسونو کې تور بیرغونه او ورسره بینرونه هم پورته کړی دي او د غوښتنه کوي چې په هغه کډوالې کې شدید تجربه مرسته ترلاسه کړي دي چې په هغه باندې کډوالې کې مشکلات راټول دي. دل هغه تیر وو میاس پر نصیب کړی شوی دي. بل طرف دې ته ویل کې تاسو خپل علاقې ته بیرته واپس لاړ شئ نو دې دغه وایي چې د دې کومه علاقې وو په هغه باندې سرکاري ودانې، سړکونه، کالجونه او هسپتالونه جوړ شوي دي او دې حالت په علاقې کې د اسوب نزاین لري. نو یو طرف ته دې په سیمرس راول شوی بل طرف ته دې ته واپس ویل کې په داسې حالات کې د خپل علاقې کې کور نه لري او دې غوښتنه کولی چې دې صرف یوازنۍ دغه غوښتنې دي چې یو خوري په چوپړ کډوال وي کوم کډوالو سره کېدون کې مرستې دي هغه د ورکړل شروع کی او بل د دې په علاقې کې د کورونو تنظیم او ورسره چې د کورونو باندې کوم سرکاري ودانۍ جوړې شوې دي د دې تاوان دی ورکړل شي د دې تصدیق په خپل تنظیمیا او بیا پی ڈی ایم هم کوکړو او هغه ول چې په دې حوالہ باندې های اپ سی نه اعلی کچه باندې میټینګ شروع دي او زر دې د غستونو چې دا به هوا رکو کوم ګورو چې دا تاسو نه تیر شو میا کړی مسلسل احتجاجي مظاهره کوي او دې غشتنه کوي چې دغه مشکل ته دې وقت تلسیم وزمه تاسو دا وایي چې په 2000 کې هم د خلکو احتجاجي مظاهره کړې وي او هغه سبي اوسنی حکومت دې سره منلي و چې کوم د خلکو د ځمکې قیمت ته هغه به 1,000 روپۍ ورکړل کیږي او چې کوم د دکانونو ودانې وي هغه یې ولري 3,000 روپۍ ورکړل کیږي نو موږ ګورو چې دلته کوم دکانداران تاجران هغه ته خدا مرسته ورکول شروع شوي دي خو چې کوم دغه د ځمکې مالکان دي نو اوس پر دغه خلک احتجاجونه کوي او دې دغه مرسته چې دي هغه نه ورکړل کیږي
که تاسو د وی او ای ډیو خبرونه په میډیم ویوز یا منځنۍ سپو نشئ اوریدلی نو په لاندنۍ او لنډو سپو یا شارټ ویوز د وی او ای ډیو رادیو خبرونه په اسانه توګه اوریدلی شئ. د پاکستان په وخت د سهار شپږ بجو نه تر 9 بجو پورې خبرونه په 1400 کیلو هرتز 1530 او 1230 کیلو هرتز اوریدلی شئ. او د مخم اته وبجونه تر لاسو پرې په منځنۍ سپو آزمایشي توګه په 129 شپږ او د مخم نه نیمو وبجونه تر لاس نیمو پرې په 92 اوریدل شي.
د وایس اف امریکا جګړه د خیبر پختونخوا د سرخار په خور په بیلابیلو سیمو کې په روان کال کې د ترهګرې پیښو هدفي وژنو ګیس لیکج او نورو پیښو کې د مرګ شوبلې کچا د تیر کال په مقابله کې سخت کال زیاته شوې ده. د یوې شخصي ادارې ایدی فاونډیشن شمیرې ښایي سخت کال څه د پاسه 250 نه زیات کسان د ترهګرې په شمول په نورو پیښو کې مړه شوي دي او په سلګونو کسان شوبل شوي هم دي. حکومتي چارواکي وی د ترهګرې د مخنیوي هڅه کوي او چیرته هم ترهګر را مختکیږي دوی په خلاف چټک عملیات کوي. په دې اړه تفصیل په خبر کې د ډیو خبريال فرید شنواری په دې رپورت کې اورو.
په پیښور ښار کې په کال 2022 کې په بمی 14 هدفي وژنو او نورو بیلابیلو پیښو کې 250 زیات عام خلک او 143 پوری پولیس مړه شوي او 450 پوری ژوبل شوي هم دي. د یوې شخصي ادارې ایدی فاونډیشن د خیبر پختونخوا څنګه چارواکي وایي په پیښور ښار کې د مرګ ژوبلې شره د کال 2022 په پرتله سږ کال زیاته شوې ده. د پیښور یو خبریال او څېړونکی محمود جان بابر وی او وی دیوته اویل د ترهګرۍ پیښې په روان کال کې زیاتې شوې خو وسلوالو پر ضد عملیات په منظمه توګه نکېږي.
د سره د فرق پرېوته دی چې هغه د زمونږ چې کوم سرکاري خلک وو دغه په شابه چې کوم سیاسي خلک ولاړو مو بری تر لاسه کولو نو هغه د ځل ممکن نه ښکاري داسې لږ په اسانه ده. هغه غټه وجه دا ده چې هغوی خپل سیاسي طور باندې تقسیم دي نو لاندې د هغې خراب اثرات راغلي دي. اوس موږ ګورو په خپله پولیس هم هغه رنګې نیغ نه دی ولاړ ځکه چې د دې خیبر پختونخوا کې دا مسله ده چې د دې حکومت دا مسله تر اوسه پورې سنجیده نه ده غسې سیریس نه ده غسې.
د یاد ادارې چارواکي زیاتوي د خلکو د مړینې تر څنګ د ماشومانو او ښځو په شمول 12 کسان لا درک شوي هم دي او ورته 40 پورې جسدونه هم میلاو شوي دي. د دې تر څنګ څو ورځې وړاندې د خیبر پختونخوا پولیس محکمې چارواکو ویلي وو په بیلابیلو ترهګریو پیښو کې 143 پورې پولیس وژل شوي او 114 پورې ژوبل شوي هم دي. هغوی ویلي وو په پختونخوا کې سږ کال پولیس سره په مقابلو کې 196 ترهګر وژل شوي هم دي. د خیبر پختونخوا حکومت ویان بیرستر محمد علي سیخ په وروستیو کې ویډیوته ویلي وو خیبر پختونخوا حکومت د ترهګرۍ مخنیوي په لړ کې کوټلي ګامونه اوچتوي.
زب بیا دا وایم چې د خیبر پختونخوا حکومت خه الرټ ته خه چوکس ته خه تیار دی د ترهګرۍ د مقابله لپاره. هر ورځ د خیبر پختونخوا په حدودو کې چې کومه ترخګری کومې پیښې را مخې ته راځي او زمونږ پولیس ورسره مقابله کوي، زمونږ خلک دي، زمونږ ځوانان دي، دا یو نیم سل کسانو چې کوم شهیدان شوي دي هم د دې خیبر پختونخوا د پولیس ځوانان دي چې چا شهادتونه ورکړي دي. نو دا خبره کول چې مونږ سنجیدنی یو یا مونږ د ترخګری د مخنیوي لپاره کوششونه نه کوو، دا خو ګراوند باندې وګورئ نو پته ورته لګي.
په خیبر پختونخوا په خوانی قبایلی سیمه کې د ترهګرۍ پیښې او هدفي وژنې په داسې حال کې زیاتې شوې چې کله نه طالبان په افغانستان کې په واک کې راغلي دي. فرید شینوارای، وایس اف امریکا، ډیوا، پیښور.
د بلوچستان په بیلابیلو سیمو کې په وروستو ورځو کې د تشدد یو شمېر پیښې رامخته شوې دي چې په کې یو شمېر امنیتي غړي وژل شوې دي. په بلوچستان کې د تشدد دا پیښې په داسې وخت کې رامخته شوې دي چې د هیواد په نورو برخو کې په خاص توګه خیبر پختونخوا کې د ترهګرو بریدونه هم سیوا شوې دي. په بلوچستان کې دا بریدونه د چا د خوا شوي او څومره مرګ شبله یې رامخته کړې ده، په دې اړه په سیمه کې د ډیوا خبریال حفیظ الله شیرانی تفصیل د ډیوا همکار نصر الله سره شریک کړي. اوریدو ته یې ستاسو پام را ګرځو.
دغه وروسته یو شپو کې په بلوچستان کې اور بیا د نامې په پیښو کې زیاتوالی راغلی دی. یوازې په تیرو دوه ورځو کې شاوخوا نه لاسي بمې بریدونه او چاودنې شوي دي چې پکې د پاکستان د فوج د یو کیپټن په شمول شپږ عسکر وژل شوي دي او تر شل زیات تنه پکې ژوبل شوي دي. د پاکستان د فوج د ویاد ادارې ایس جان د لوري یو ورځ وړاندې یو خبري پریس ریلیز جاری کړل شوی یا خبرپاڼه جاری کړل شوی وه چې په هغه کې دا ویل شوي وو چې د 15 دسمبر یا د یکشنبې په ورځ د بلوچستان د کوهلو په کاهان سیمه کې هلته د وسلوالو پر ضد عملیات کول، چې د عملیاتو پر وخت هلته یو آی ای ډی بم چاودلی چې په نتیجه کې د کیپټن فهد په نامه د آرمی د افیسر ترڅنګ څلور نور د اف سی عسکر چې هلته په هغه وخت عملیاتو کې سره ګډون درلود دا وژل شوي دي. او د دې ترڅنګ هم په دغه ورځ د پوځ د ویاند ادارې اسپیال لخوا یو بل بیان هم جاری شوی چې په هغه کې بیا دا ویل شوي وو چې د افغانستان و سرحدي سیمو ته نږدې د ژوب سیلې هم د بلوچستان یو برخه ده، ضلع ده، د ژوب ضلع په څمبازه سیمه کې هلته هم د وسلوالو د دوی په خبره د ترهګرو پر ضد عملیات کول چې ځوابي ډزې شوي دي. په ډزو کې وایي چې یو د اف سي عسکر وژل شوی او هم د پوځ یا د سکیورټي ادارو لخوا چې کوم عملیات روان دي وایي په هغه کې یو ترهګر وژل شوی دی. وایي چې دا عملیات لا هم دوام لري. د دې ترڅنګ په کوټه کې، په خوزدار کې، په نوشکي کې، په هب کې، په دې کې هم پر پولیسو او په بازارونو کې لاسي بمې بریدونه شوي دي چې په کې تر ډېر وست زیاته تنه ټپیان شوي دي. په پټه کې چې کوم برید شوی و درې لاسي بمې بریدونه شوي وو، په هغه کې د پنځو پولیسو عسکرو په ګډون تو دولس تنه زخمیان شوي چې یو ماشوم او یو زنان هم پکې و. دا وخت د ټپیانو حالت له خطره وتلی شو.
شرای صاحب، د دغه پیښو ذمہواری چا په غاړه اخیستی ده؟
بله، د زیاتره پیښو شاوخوا په دا دوه ورځو کې چې کومې پیښې شوي دي په دې کې نه پیښې دي، په دې کې تر پنځو د زیاتو پیښو ذمہواری بلوڅ، بیت الغشتون کې وسلوالې ډلې بی ال ای منلې ده. بی ال ای په بلوچستان په بیلابیلو سیمو کې فعالیت کوي او د پاکستان د حکومت لخوا څخه او د دې ترڅنګ د امریکا د حکومت لخوا څخه هم بی ال ای ناقانونه دانه ګرځول شوی ده. دا د فعالیت کې یو د ذمہواری هغه ډلې پر غاړه اخیستې.
ډیره مننه شرانی صاحب تاسو.
د واشنگتن ډي سي نه د وایس اف امریکا ډیوا خبرونه ده.
د پاکستان د بلوچستان ایالت د افغانستان سره د چمن د پولې د خلاصولو وروسته د دواړو هیوادونو ترمنځ د قلعه سیف الله د بادینی پوله هم د خلکو د تګ راتګ لپاره خلاص کړل شوی. دا د دواړو هیوادونو ترمنځ په بلوچستان صوبه کې دویمه غټه تجارتي لار ده. په دې اړه د پاکستان او د افغان طالبانو ترمنځ د بادینی شین بند په مقام یو جرګه هم شوی. تفصیل یې د سیمینار د ډیوه خبریال نعمت الله سرحدی په دې رپورٹ کې وړاندې کوي.
پاکستانی چارواکي وایي دغه دروازه د شینبن بادینی او زنجیر هم مرتویل کیږي. د خلاصولو پریکړه د سیمې د ځای قبایلو پر غوښتنه وکړه. سپاولنې پړاو کې به په میدو د پیمانه د خلکو ته د تګ ورتګ اجازه ورکول کیږي او تجارتي چارې به بندي وي. د کلاسي پلا د سوداګریز خونی مشر نظام الدین کاکړ و وی وی ډی وته وویل دغه دروازه د پیاده خلکو په مخلاصې دو سره هم د افغانستان څخه په پاکستان کې عادي خلک داخل شول او هم د پاکستان څخه د پولې غاړې ته ولاړو. پر افغانستان د افغان طالبانو د قبضې څخه مخکې په تیر افغان حکومت کې دغه دروازه بنده شوې وه. پاکستان د خپلې لوري پر دغه دروازه د ګمرکاتو تاسیسات جوړ کړي دي او په کال 2000 سپتمبر په میاشت کې هغه وخت د بلوچستان اعلی وزیر جام کمال الیانی د اعلی پاکستانی پوجي لورتبه مامورینو سره دغه تجارتي دروازه پرانسته کړې وه. شاو خاطر اتو میاشتو پوری دغه سرحد څخه تجارتي چارې تر سره سپې خو بیا دغه دروازه بند کړل سبل چې دغه تجارتي دروازه د پرانستلو لپاره د سیمې قبایلو سخت چاجون هم وکړل. د سیمې یو قبایلی مشر اشرف الله و وی وی دی وته وویل چې دغه تجارتي دروازه خلاصول په محل دوه اړخیزه جرګه هم وسوه.
جرګه کې د افغانستان له طرفه کلات د والی مرستیال سلیمان هغه بهر سربرای کوله چې بارډر د سرحداتو کم د ګمرک سره کار دی هغه په دې باندې زور واچاوی طالبانو باندې چې تاسو به زر تر زره کارټیران او د ګمرک نور ادارنګا ضروري چیان برابروي چې اکسپورت او امپورت باندې کار زر تر زره شروع شي.
د افغانستان د زابل ولایت شمرزو وسیدونکو منظور اقبال و وی وی ډی وسره په خبرو کې وویل پر کښه د ازغن تار لګي دو سخه و دته د پاکستان څخه د خوراکي توکو رسیدونکو ډیر مشکلات وو.
ټول هفته باید د دې خلکو پر مخ باندې خلاص شي د خوراکي توکو تجارت پر مخ باندې هم و دې ته پراختیا ورکول شي ترڅو زموږ دغه مظلوم ملتونه دواړو غاړو ته څوک پراته دي دغه لږ حساسي د خلکو ډیر تکلیفونه ډیر ستړي وړي دي. دا کم موجوده فیصله سی وسوي د هم زموږ په ګټه دی. موږ د دوی څخه مننه کو. الله تعالی دې دوی ته اجر ورکړي.
دا وخت د بلوچستان ایالت په منطقه کې د پاکستان د افغانستان سره درې تجارتي دروازې چمن بادینی او کمردین کاریز دي چې پکې د چمن څخه په لوی کاچه او د کمردین څخه ډیر په لږ کاچه تجارتي سرګرمیاں روان دي. خو د بادینی دروازه به وس په میدو د پیمانه د پیاده خلکو په مخ پرانستل سبل. نعمت الله سرحدی وی وی دی وا چمن.
دا د وایس اف امریکا دیوا خبری خبرونه ده. د روس دولتي خبری ادارې تاسو را خبرو کې د روس مرستيال وزیر اعظم الکساندر نوواک ویلي روس کولی شي چې د منځنی ایشیا د بنیادی اډانه کارولو د لارې او یا د ایران له خاورې سره افغانستان او پاکستان ته د قدرتي ګیس صادرات وکړي. څېړونکو په دې پروژه کې د یو شمېر خندانو غږ کوي خو زیاتوي د سره به د سیمې د توانایي ضرورتونو پوره کولو کې مرسته وشي. تفصیل د اسلام آباد نه د ډیوه خبریال الیاس خان په دې رپورت کې وړاندې کوي.
د روس مرستيال وزیر اعظم الکساندر نوواک ویلي روس کولی شي خپل قدرتي ګیس پاکستان او افغانستان ته ورکړي. د روس دولتي خبری ادارې تاس سره خبرو کې نوواک ویل روس کولی شي دا ګیس د منځنی آسیا د ګیس بنیادی اډانه کارولو د لارې او یا د ایران له خاورې سره په بدل کې ورکړي. د دسمبر په 15مه د پاکستان د پټرولیم وزیر مصدق ملک ویلي چې د مایا قدرتي ګیس یا ال ان جی د واردات لپاره د روس له خصوصي شرکتونو سره خبرې روانې دي. هغه زیاته کړې وه چې اسلام آباد د روس د دولتي ال ان جی تولیدونکو سره همکار کوي. مصدق ملک ویلي چې له ماسکو سره د پایپ لاین د پروژو په اړه په خبرو کې د پام وړ پرمختګ شوی دی. سیډونکو وایي پاکستان دا وخت ارزان انرژي ته سخته اړتیا لري ولې چې د هیواد د قدرتي ګیس زیرمه په تیزی سره په ښکته روانې دي. د دوی وینا ده چې د ټاپي یا ترکمنستان افغانستان پاکستان او هن ګیس پایپ لاین پروژه ډیره ګټوره ده خو د دې عملی کولو کې غټې ستونزې راوړاندې دي چې پکې افغانستان د ټولو لوی ستونزې ده. وی او ای ډی و سره خبرو کې خبريال او سیډون کې مهتاب حیدر اویل
ترکمنستان کا جو راستا افغانستان سے اس کو گزرنا پڑے گا.
ترکمانستان دلاری بدا دا افغانستان نہ تیرے گی او دغل تا چه کم حالات تی دغا هم یو غط استون زده. نموڑی زیاد اکڑا مون غوارو چه را تا ارزان انرژی ملاوشی و دیکه عملی مسئلی دی او اس پا دا قتلوی چه دوار حوادونا سنگ پا دی کابو مومی. دا سپتمبر پا تر لسم دا پاکستان دا دفاع وزیر خواجه آصف هم ویلیو روس وراندیس کرده چه دا گیس پایپ لائن بنیادی اډانا د منځنی آسیا هیوادونو ته وغځول شي چې د افغانستان د لارې پاکستان ته د ګیس د رسولو لپاره وغځول شي. سیړونکې زیشان حیدر وایي که چېرې دا پروژه سر ته ورسي نو دا زموږ ټولو لپاره ډیره ګټوره ده او زیاته یې کړه که پاکستان خپل ټول پام اقتصادي ګټو ته واړوي د تراګرۍ د دې جګړې نه ځان را بهر کړي او خپلې د انرژۍ پروژې سر ته ورسوي نو دې نه به ټوله سیمه کې خوشحالي راشي او په ځانګړي توګه افغانستان چې دا وخت کوم اقتصادي ستونزو کې انښتی دی ورته به صرف د ګیس مالیې نه غټې ګټې ترلاسه شي. خو خبریال خلیق کیانی وایي افغانستان کې چې تر کومه پورې حالات ښه شوي نه وي دې پروژه کې پرمختګ نشي کېدی. ډیوه ریډیو سره خبرو کې نوموړي وویل یو وخت دې پروژه کې ډېر پرمختګ شوی و او ترکمانستان پانګونې ته تیار و. وروسته بیا دواړو خواو ته یخوالی راغلو. الیاس خان، وایس آف امریکا، ډیوه، اسلام آباد.
د امریکا قانون جوړونکي چې د کال 2021 د جنوري شپږمې په پلازمینه کې د کانګرس په ودانۍ د برید د پیښې په اړه پلټنې کول د پنجشنبې یا زیارت په ورځ د خپلو موندنو وروستی رپورټ خپور کړی دی. د یو نیم کال اوږد تحقیق او له زرو څخه زیاتو شاهدانو سره د خبرو وروستو پلټونکو دعوه کړې چې پخوانی ولسمشر ډونلډ ټرمپ د کال 2020 د ټاکنو د پایلو د لغوه کولو هڅو کې مهمه رول لوبولی دی. په دې اړه د وایس آف امریکا د کانګرس خبریاله کیتھرین جیپسن تفصیلي رپورټ درته زموږ د ډیوه همکاره منزه شهید وړاندې کوي.
د امریکا په پلازمینه کې په دوو پیړیو کې تر ټولو بدترین برید نږدې دوه کاله وروسته امریکایي قانون جوړونکو د پیښې په اړه خپل وروستی راپور خپور کړ چې هغه تورونه پکې مستند کوي چې ګواکې پخواني ولسمشر ډونلډ ټرمپ په فعاله توګه خلک بغاوت ته هڅولي دي.
تحقیقاتو د لارې دا موندنې رامنځته شوي چې لاریون کوونکو هغه څه غوښتل چې پخوانی صدر ټرمپ غوښتل.
په راپور کې د مخکېنه خپاره شوي شواهد او اسناد شامل دي.
د دې لپاره چې حقیقت معلوم شي او بیرته ریکارډ ته لاړ شي او دې پیښې ته په ورته ډول وکتل شي موږ د 11 سپتمبر کمیشن لخوا په راپور بحث کوو. دا یوه تاریخي پیښه ده، دا یو تاریخي ریکارډ دی چې د دې د ورځې حقایق د امکان تر حده نږدې ساتل دي.
د راټول شوو شواهدو پر بنسټ کمیټې ټرمپ د امریکا د عدلیې وزارت ته د څو جنایي تورونو په اړه راجې کړی دی. دا د امریکا په تاریخ کې لومړی ځل دی.
د امریکا د ډیموکراتیک سیستم یو له اصلي اصولو څخه دا دی چې نوی ولسمشر او د هغه حکومت چې پر مخ وړي معمولا پخوانی ولسمشر پسې نه ځي او له همدې له امله دا نظر چې تاسو به د پخوانی ولسمشر محاکمه کولو هڅه وکړي د امریکا په تاریخ کې واقعا نامعلومه ده او دا حقیقت چې دا مخ په وړاندې روان دی واقعا دا په ډاګه کوي چې د پخوانی ولسمشر ټرمپ کړنې څومره سختې وي.
ټرمپ د خپلو تحقیقاتو په جریان کې پر کمیټې نیوکه کړې او د دوشنبه په ورځ وویل چې دا ډول راجې کول هغه لا نور پیاوړی کوي. لنده هڅو دیش څخه ډیر کسان په پیټ کې د ښکېلتیا له امله محاکمې سره مخ شوې دي. ډیری خلک د خپل ښکېلتیا له امله افسوس څرګندوي. افراطي څېړونکي وایي چې دا حرکتونه لا هم پیاوړي کیږي.
هغه څه چې تاسو د اوت کیپرز ارګنایزیشن او دغه ویاړي هلکانو څخه نن ګوره هغه سازمانونو نتیجه ده چې د دوی د سازش تیوریو او په ځانګړي ډول د جنوري د شپږمې د پیښو په اړه د دوی په نظر کې د هر کله څخه ډیر تاثیر درلود.
راپور همدارنګه د قانون پلی کوونکو او استخباراتي ادارو لخوا د کورنیو سخت دریځو لخوا رامنځته شوي ګواښ او وړاندوینه کولو کې ډیری ناکامۍ ثبت کوي.
موږ ډیر لوی خطر سره مخ یو چې کورنی ترهګر هغه خلک چې واقعا د امریکا سیاسي سیستم ړنګول غواړي په امریکا کې په لوی شمیر کې شتون لري او دوی د قانون حاکمیت نه مني، دوی حقایق نه مني، دوی د ټاکنو پایلې نه مني او دوی تیار دي چې د امریکا پر وړاندې وسلې پورته کړي.
د راپور خپرول د کمیټې کار پایله په ګوته کوي. د امریکا د عدلیې وزارت د جنوري د شپږمې پیښې په اړه خپل څېړنه ترسره کوي. دا به احتمال ولري چې د ترامپ په وړاندې د تورونو تعقیبولو پریکړه اغیز وکړي. منازه شهید، دیوا، امریکا غږ، واشنگتن دی سی.